سلامونه درنخت زه امید زهیر معلم له ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه اوریدو ته مو هر کله کاو د اسپانیا د بهرنیو چار وزیر تایید کړي چې په بامیان کې د دوی وګړي وژل شوی پیډرو سانچز تیر شپه خپل اکسپانه لیکلي د اسپانوي وګړو د وژل کېدو په اړه خوشینه شوی خو نوموړي دا نه دی لیکلي چې په دې پیښه کې وژل شوی بهرنی سیلانیان ټول اسپانویان دي او کنه بل خو رويټرز خبري اژانس د اسپانیا د بهرنیو چار وزارت په حواله راپور ورکړی چې تیر ورځ جمعه د دې هوا درې وګړي په بامیان کې وژل شوی او یو بل ټپي دي د طالبان حکومت وايي د دې پیښې سره په تړاو به څلور تل نیولې دي تر اوسه چا د دې همني مسؤلیت نه دی منلی تفصیل به ورسره په راپور کې واوري د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت د لوګر په محمد اغي ولسوالۍ کې د تیر شپې 14 په سیمه کې د پخوانیو 14 دونکو توکو د چاوتنې پایله غړي د دې وزارت وایان عبدالمتین قانی په خپل اکسپانه لیکلي تیر شپه 12:30 بجې د دوی ځانګړو ځواکونو د تعلیمي مرکز شکار قلعه ته نږدې یو اندازه پخوانی 14 دونکو توکي چې په یو ځای کې خودل شوی وو د دوی د یو عسكر د بهتیاتۍ لامل 14 دلی دي خلک زیاته کړي چې په دې 14 کې چا د زیان نه دی رسیدل خو په ټولنیزو رسنیو کې خبري شوی ویډیوګان او معلومات ښیي چې 14 زور وروه او ان تر لری سیمو یې د زنیو کورونو ما دې کړی دي افغانستان د ازادۍ جبهه ادعا کوي چې په کابل کې د طالبانو د مشر په ساتونکو بریټ کې د هغوی درې تنه وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی د جبهې تیر شپه نا وخت په خپل اکسپاین لیکلي چې ریکیانو یې دا بریټ پرون ماخام د کابل د شاهد او شمشیره جماعت تر سیر مدارک په موقتی کمربند کې د مولا حبت الله د زنګړي زواک په وسلوال وکړ دا په داسې حال کې چې د طالبانو حکومتي چارواکو منل چې دوی مشر له څو ورځو راځي په کابل کې راو دوالیانو په یو غونډه کې هم ګډونه وینا کړی دی د ملګرو ملتونو یو چارواکی وای په افغانستان کې هر ورځ 14 لکتر لګ دوه کسان یا وژني یا یې هم چاپیان کوي د سولې د عملیاتو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال ژان پیر لاکروا پر خپل اکسپانډ لیکلي چې په هر لسو تلفاتو کې اتیه د ماشومان وي لاکروا لیکلي خوشاله دي چې افغانستان ته د خپل سفر پر مهال هغو کسانو سره کتلی چې دغه تهدید د کمولو او پر وړاندې د اقدام هڅه کوي طالبانو پرون خبر ورکړ چې په بخ ولایت کې په بلخ ولایت کې دیوی سرګولولي 14 دوه ماشومان ووژل او یو بل یې ټپي کړ پیخه پرون د بلخ ولسوالۍ پالم خیل سیمه کې شوې ده د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړي استاد او سرپرست سفیر حسن کاظمی قومی وایي لا هم د سیمې د لری هیوادونو اقدامات د افغانستان د لانجی په حل کې ګټور نه دي تمام شوی قومی دا خبره د افغانستان لپاره د ایتالیا ل ځانګړي استاد جان فرانکو پیټر وزیل سره په کتنه کې کړی ده خغلی قومی پرون خپل اکسپانډ لیکلي چې په افغانستان کې د ناوړه وضعیت دوام خای د اروپا لپاره د غواخونو سرچینه شي هغه زیاته کړې په دې کتنه کې د دوه هی د دریمې غونډې پر موضوعات هم خبرې شوی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاد روزا اوتان بایوا مارچ مشکوی ویلو چې د دوه د دریمې غونډې لپاره چمتواله روان ده د افغانستان کرکټ بورډ وايي د کرکټ ملي لوبډله په ویسټ انډیز کې درالوان نړیوال جام لپاره خپل لس ورځنی تمریناتي کمپ په فایل کړی د دې بورډ وایي سید نسیم سادات پرون ازادي رادیو ته وویل ملي لوبډله ویسټ انډیز ته تللې ده
هغه لوبغاړي چې آی پی ایل کې دی خپل هم د لوبډله سره ان شاء الله ډیر ژر یو ځای شي مخکله دی چې دوی رسمي سیالي پیل کړي دوی په ویسټ انډیز کې تقریبا لس ورځې تمریناتو کې د غرض نړیوال جام ته مخ دوی دوه دانی تمریناتي وارم اپ لوبي هم لري چې عمان سره دی او سکاټلند سره ده
نړیوال شل اوره جام کې بعد افغانستان لومړی رسمي لوبه د جون میاشتې پر څلورم لوی یوګانډا سره وی بیا بل نیوزیلند پاپا نیوګینیا ویسټ انډیز سره لوبي وکړي او د ایران پولیسو پرون جمعه اعلان وکړ چې د 3 اروپایي وګړو په ګډون تر 250 زیات کسان د شیطان د عبادت یا شیطان پرستۍ په تور نیولې دي ایرنا دولتي اژانس د پولیسو د اعلامي په حواله راپور ورکړی چې د شیطان پرستۍ د وی شبکې د غغړې د پلازمینې تهران په لویدیس کې نیول شوې دي د ایران د پولیسو په وینا په شهریار خرګوټي کې د شیطان د عبادت د دودولو په تور دغه کسان تر پیژندنې وروسته نیول شوې چې په هغه کې یو سل شپک سل وېخ نارینه او یو سل 15 خزې شامل دي پولیس وایي دغه کسان په نامه مطلوب وزت کې و چې پر کالیو سر مخ او وېختانو د شیطان د پرستش زنګړی نه خېلی دل کیږي درنو اوریدونکو د دې خبرونه لوی برخه د ازادي رادیو دوه نورو اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت لپاره بیا لا شوې ده خو له هغه وړاندې څو راپورونه واوري ورانې مو پراپور کې هم واوریدل چې په بامیانو کې د طالبانو محلي چارواکو هم تایید کړي د پروند بهرنیو سیلانیانو پرې وډله وسلواله حمله شوې ده د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې په بهرنیانو کې وشل شوی سیلانیانو کې درې تنه د دوی وشل شوی او یو ټپي ده دا په تیر څو کم دریو کلو کې چې طالبانو پر افغانستان بیا ول کټینګ کړي ده د خپل ډول لمخې لمړی پیخله ځینې شنن کې وایي دا حمله خې چې طالبان د خلکو د فزیکی امنیت پر ټینګښت نه دی بریالي شوی تفصیل دی راپور کې
په بامیان کې د پرونی وسلولې حملې په نتیجه کې چې د دغه ولایت د مرکز په سر بازار سیمه کې سوي لږ تر لږه درې بهرني سیلانیان وژل سوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی پرون ناوخته پر ایکس پاڼې لیکلي چې په پیښه کې یو افغان او درې بهرنیان وژل سوي، درې افغانان او څلور بهرنیان ټپیان سوي دي. په دغه ولایت کې یوې سرچینې د نوم نښولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې په پیښه کې د وژل سویو افغان وګړو شمیر 15 دی، هغه شمیرې چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت تایید کړي نه دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دې پیښې په تړاو د څلورو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی، خو د پیښې د انګیزې په باب څه نه دي ویل سوي. ځینو محلي سرچینو ویلي دغه سیلانیان له خپلو افغان همکارانو سره له شیبر ولسوالۍ د بامیان د مرکز پر لوري روان و چې نامعلومو وسلوالو ورباندې ډزې وکړې. امریکا ژغ د ځینو سرچینو په حواله لیکلي چې په پیښه کې وژل سوي کسان امریکایي وګړي دي، خو رسمن په دې باب څه نه دي ویل سوي. د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل وایي په بامیان کې وروستۍ پیښه څرګندوي چې د طالبانو هغه ادعا چې ویلي وو د خلکو فزیکي امن په بشپړ ډول خوندي دی سمه نه ده.
د بامیان وروستۍ پیښه دا ښیي چې هغه فزیکي امنیت ادعا چې طالبانو کوله یعنی هغه هم تامین کولی نه شي. او تاسې وکتل چې خودکشه حملې یا انتحاري حملې همدارنګه هدفي وژنې غلاوې دا ټول وجود لري، او دغه وروستۍ پیښه په بامیانو کې دا ښیي چې اول طالبان کنټرول لري، دویم دا دی چې د طالبانو مخالفین که هغه داخلي مخالفین دي یا نورې ډلې ټپلې دي لکه داعش و نور، هغې و دا ښیي دنیا ته چې دوی وکولی شي چې د خارجیانو په ضد او همدارنګه د طالبانو په ضد خپل عملیاتو ته دوام ورکړي.
د دې وسلوالې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګې په افغانستان کې د ځینو هغو حملو چې تر ډیره شیعه وګړي په نښه کړي دي مسؤلیت منلی دی. په بامیان کې پرونی پیښه داسې وخت کیږي چې د امریکا د متحدو ایالتونو او جرمني په ګډون د نړۍ ځینو هیوادونو له خپلو وګړو غوښتي چې افغانستان ته دې له سفر کولو ډډه وکړي. دا پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د خپل ډول له مخې لومړۍ حمله ده چې ډیرو بهرنیانو ته پکې مرګ ژوبلا اوړي. بامیان د افغانستان له امن ولایتونو دی چې د جمهوري نظام پر مهال هم امنیتي پیښې پکې کمې کېدې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په بغلان کې تر ویجاړونکو سیلابونو وروسته په غور جوزجان سرپل او بدخشان کې هم تر سخت اورښتونو وروسته سیلابونه بهیدلې چې خلکو ته یې د سر او مال زیانونه اړولې دي. په همدې حال کې ځینې سیلاب ځپلې وایي لا هم لومړنۍ مرستې نه دي ورسره شوې او په بد وضعیت کې دي. دا په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې له ویجاړونکو وژونکو سیلابونو ګڼل کېږي چې لا یې هم لړۍ ختمه شوې نه ده. ګڼو هیوادونو افغانستان ته د بشري مرستو د لیږلو خبر هم ورکړی دی. تفصیلي راپور کې
محلی سرچینو پرون جمعه د غور په مرکز فیروزکو او د سرپل ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې د سختو سیلابونو د بهیدلو خبر ورکړی چې ویل کیږي خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي. ویل سوي د جوزجان په درزاب او د بدخشان په ځینو برخو کې هم تازه سیلابونو خلک زیانمن کړي، خو د مرګ ژوبلې د دقیق شمیر په باب څه نه دی ویل سوي. تبداسل کې دا چې په بغلان کې د غوي اسور میاشتې د 28 مینیټې د سیلابونو له کبله ځینې زیانمن سوي کسان وایي چې لا هم ژوند عادي حالت ته نه دی راګرځېدلی. له تیرې اونۍ په بغلان او ځینو ورڅېرم ولایتونو کې تر سختو اورښتونو وروسته د سیلابونو له کبله سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په بدخشان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو رئیس مولوي محمد اکرم اکبري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل زیات زیان په تشکان ولسوالۍ کې خلکو ته وښتای دی.
که په تشکان کې په میلیونون افغانۍ هم ولګول سي ورته اړتیا ده. هلته پلونه، سړک، پلچکونه هر څه اوبه وړي دي. په تشکان کې اوبه زیات دي چې د کوچکې سیند ته هم بهیږي. هلته موټر څه چې په پلي ډول تګ هم ستونزمن دي. تشکان یو دره ده چې موټر په یو میاشت کم حالت نسیتلای.
د طالبانو د دغه چارواکي په وینا په بدخشان کې په ټوله کې 400 کورونه یا بشپړ یا څه ناڅه ویجړ شوي او 11 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د ماشومانو د ساتنې مؤسسې یا سیف د چلډرن پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې تر دغو سیلابونو وروسته ماشومان او کورنۍ تر ونو لاندې یا هم نړیدلو کورونو کې ژوند کوي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف پر خپل ایکس پاڼه لیکلي وروستیو سیلابونو د ګڼو کسانو یوازې کورونه نه دي اخیستې بلکې ټوله شتمنۍ ورڅخه اخیستې ده. د دې ادارې د افغانستان څنګه په وینا دغو سیلابونو د تشاک اوبو سیستمونه هم ویجاړ کړي دي. یونیسف وایي دوی پر سیلاب ځپلو کورنیو چې هر څه له لاسه ورکړي طبي بستې ویشي چې په هغوی کې صابون د غاښو د مینځلو برسونه او د جامو مینځلو لازم مواد شامل دي. د ترکیې سفارت پرون خبر ورکړی چې د ترکیې هغه الوتکه چې په 24 ټنه بشري مرستو بار وه د مزار شریف هوایي ډګر ته ورسېده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د قطر، متحده عرب اماراتو، کویت، سعودي عربستان، ایران، هند، روسیه، ازبکستان، چین، آذربایجان، جاپان، مصر، جنوبی افریقا، د امریکا د متحده ایالاتونو او ځینو نورو هیوادونو او سازمانونو د خواخوږی مننه کړې ده. په دې کې اکثرو هیوادونو او سازمانونو د سیلاب ځپلو لپاره افغانستان ته بشري مرستې رالېږلې دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته
او افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز زافیرا کرنډې کروای افغان خبري اعلان په افغانستان کې لوغاخونو زورونه ونیول کېدو سره مخ دي. د کرزاتوی چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال افغان خبري اعلان د ځان سانسورولو مبهم او بې برخلي کراتل کې سره مخ شوی او همدا ډول پر رسنیو کې د خوځو حضور په بیساري توګه کم شوی دی. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغان خبري اعلان هم وایي چې معلوماتو ته نه لاسرسي شته، نه لاسرسي ته نه لاسرسي او شته غواخونو پر دوی کاری فزانو رحم اتنګ کړي ده. تفصيلي راپور کې وایي
افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز دافیر کرندیکر د طالبانو په واکمنۍ کې د خبريالانو او رسنیو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د کار د پنشن به په ورځ د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې د منځلو په مناسبت د یو شمېر خبريالانو سره په انلاین غونډه کې وویل چې له 2021 کال مخکې د رسنیو ازادي په افغانستان کې یو خورا مهمه مسله و، خو اوس رسنیو خبريالان ګواخل کیږي، زورول کیږي او نیول کیږي. هغه زیاته کړه د 2001 کال څخه تر 2021 کال پورې په افغانستان کې د رسنیو واده په سیمه کې یو روخانه بیلګوه. په دې موده کې 15 تلویزیونونه او 115 رادیوګانې فعالې وې او د ځوانانو او ښځو لپاره یې په دواړو ژبو خبرونه درلودې. نوموړي په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ پر ارزښت هم ټینګار وکړ او وی ویل چې اوس مهال په افغانستان کې خبري اعلان او رسنۍ له مبهم او نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د اغلی ډیکر په وینا د رسنیو کار تر څارنې او کنټرول لاندې دی او دغه شان معلوماتو ته لاسرسی هم محدود دی. نوموړي په افغان رسنیو کې د ښځو د حضور لګوالي ته هم اشاره وکړه او وی ویل چې د طالبانو د فرمانونو له امله د ښځو غږ د هغوی خبرې او پر رسنیو کې د هغوی ګډون محدود شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې یو شمېر خبريالان وایي معلوماتو ته د لاسرسي نشټوالی او شته ګواښونو پر دوی کاری فضا نور هم تنګه کړې ده. یو خبريال چې د امنیتي ستونزو له امله یې د خپل نوم له خودلو او اصلي غږ له خبرې دلو ډډه کوله په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
رسانه ها و خبرنگاران با یک سری از محدودیت ها و چالش های مواجه شدن که از او جمله
رسانه یا خبریالان لیولر محدودیتون سر مختی لده لده ده توقیف مسئله لچه پر یختین دول پر طول افغانستان که پیخ شوی پر دیر اولر پرتو سیمو که اطلاعاتی یا رسانی ده فضا ترلی ده خوب بخارون که بیا نیمه خلاص ها او نیمه ترلی ده
بر حالت های تهدیدی
یو بل خزینه خبریاله چې د موضوع د حساسیت لامل نه واړي نوم یې پر راپور کې یاد شي او نوموړي هم د خپل غږ د بدلیدلو غوښتنه کوي. ازادي رادیو ته وویل چې د نورو محدودیتونو ترڅنګ خزینه خبریالانه اطلاعاتو ته بشپړ لاسرسی نه لري.
متاسفانه عدم دسترسی به اطلاعات.
لبد مرغ اطلاعاتو تا نلاس رسی پا جمهوری نظام که هم موجود و اوس هم شده. اطلاعاتو تا لاس رسی تروس هم پا اداراتو که لازمی امر نده گرزیده لی. زینی ویان